سلام د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو د آزادې رادیو د یو سات خبرونه تر دریو بجو د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځنګړې ده په نننې خبرونه کې به په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د نړیوالو خیریه ټولنو د مرستو د رسولو یو ویش پر څرنګوالي په اړه خبرې او بحثونه واورئ په دې خبرونه کې به سالم محمد سالس تاسو کوربه وي چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز د کابل پر وزیر اکبر خان جماعت او نورو حملو کې لاس درلود د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي د یوناما مشرې د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې روزا اوتنبایوا په کندوز کې له چارواکو مدني فعالانو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په کتنه کې د ژوند د محدودو امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي د جاپان صدر اعظم وایي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د مسکو دا ګواښ چې له اټومي وسلو به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی تمه ده چې د راروان کال په مې میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي پر همدې ښار د 1945 کال د اګوست په شپږمه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې یو لکو څلوېښت زره کسان یې ووژل او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسي ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې یې د روسیې د پاوڅ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي سیمه خرسون کې د استوګنې اته اتیا او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1551 سیمې آزادې شوې دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
السلام علیکم د نن ورځې ترشنا آسمان لاندې خبرونه کې مولا افغانستان سره د سویو او کېدونکو بشری مرستو د څرنګوالي موضوع ټاکلې ده نن له افغانستان سره د بشری مرستو پر څرنګوالي خبرې کوو ګڼو نړیوالو سازمانونو له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بشری مرستو خبرې کړې او وایي چې په ژمي کې به هم د دوی د مرستو دا لړۍ دوام کوي خو د افغانستان له بېلابېلو برخو خلکو شکایتونه کړي دي چې دغه مرستې په منصفانه ډول پر اړو کسانو نه ویشل کیږي وچا یا د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی دغه دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30 سلنې څخه 90 سلنې ته لوړ شوی دی ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام روانه میاشت ویلي چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیون هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې دا وره پر همدې خبرې کوو چې دغه بشري مرستې څه ډول ویشل کیږي، په کومو سیمو کې خلکو ته رسیدلې او څومره نورو مرستو ته په افغانستان کې اړتیا ده. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر را سره شریک کړي او د پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړي. د سټوډیو د واتس اپ شمیره دا 0000420111420 شمیره بیا تکراروم، 0000420111420. یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده چې اوریدونکي کولی سي زنګ ورته راووهي 0000420111501. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري د سکایپ له لارې هم را سره تماس نیولی سي. ادرس یې د راډیو ټکی ازادي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب چې په څو شیبو کې به ورسره تماس ټینګوو. د سرې میاشتې ټولنې د اطلاعاتو خپرونو مشر او ویان عرفان الله شرفزوی، د بشري حقونو فعال عبدالاحرار رامیسپور، د سرې میاشتې پخوانی مشره ډاکټر نیلا مبارز او د اقتصادي مسایلو په محمد داود مایار ځینې میلمانه رخصي وي دي. په پیل کې د سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی ته ورځو. شرفزوی سه مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. په پیل کې دا راته وایس چې ستاسو اداره خو هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بشري مرستو په رسولو کې همکاري کوي، دا هڅې څنګه روانې دي؟ ژوندی اوسئ.
السلام علیکم.
ستاسو
مننه چې خبرې وکړم، ګډون بلنه راکړه. پتہ راش په کوم نن تاسو ټول په یو چې په هیواد په لور اور کې ته دې څه دې ریپیټ کړی دي. زلزلہ والا زلزلہ ورسته چې لاونه وو چالي را کوم باندې په ټول هیواد کې مرش په زیاته زیاده نه باندې سیمه شته هم یو په ساري وجبه ورته غاړه چې د ارمنو لاس نه وي کې د پښتون لاس نه وي کې باندې سره مشته کوشش کړه ده په 1300 میاشتو کې ان په تیر یو کال کې چې د هیواد په هر سیمه کې اړمنو په خپلوا ته مرستې ورسوي. په دغه شپو کې هم چې کوم اړتیا لیدل کېږي او کوم اړتیا محسوسي کې افغانستان میاشت فعاله ده. په دغه شپو کې په ټول هیواد کې افغانستان میاشت نږدې 8000 کورنۍ وته د مرستو د ویش بهیر پیلوي. همدا ډول له دې پرته هغه سیمې چې عادي مرستې دي او دوامدارې مرستې دي هغه هم پیل په نږدې 20 ولایتونو کې د مهال افغانستان میاشت مرستې ویشي. او په دې کې ډېرې مرستې هغه مرستې چې د ژوند لومړني توکي ګڼي، یعنې په دې معنی چې کله یو چاته زیان ورسیږي او څوک د پیسې له امله صدمه ویني، د چې کوم توکو ته اړتیا لري هغه توکي د افغانستان میاشت د مهال مرسته کوي.
بل شرف زوی صاحب، دغه مرستې تاسو ته کوم ادارې درکوي یا کوم اشخاص دغه مرستې تاسو ته درسپاري چې بیا تاسو پر نور کسان ویشي؟
نو باندې سره میاشت په نړیواله کچه په هڅه کې وی چې له نړۍ مرستې ترلاسه کړي. او په تیر څو میاشتو کې چې باندې سره میاشت ورکول شي او دغه وخت چې باندې سره میاشت کوم مرستې چې منل شي، په دې کې د ترکیه هیواد سره میاشت ځینې خیریه ټولنې دي، د سعودي عربستان ملک سلمان خیریه بنسټ ده، هم دا ډول د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون ده، او ځینې نور هیوادونه هم دي چې هغوی د دوی په فاصله مرستې کمې دي، لکه چین شو، جاپان شو، پاکستان شو، المان شو، ایران شو. خو دغه درې نهادونه یا په اصطلاح د ترکیه او سعودي عربستان او نړیوال فدراسیون بنسټونه هغه بنسټونه چې درې میاشتې په تیر کال کې ډېرې مرستې ورکړي. او په دغه شپو کې هم دغه 8000 مرستې کې 10000 له ترکیې دي او 10000 د نړیوال فدراسیون مرستې دي.
ډېر مننه. د بشري حقونو فعال عبدالاحرار رامیسپور هم په خبرونه کې دی. رامیسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې ناڅاپه بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوه په دې وروستیو کې؟ رامیسپور صاحب، آواز مې اورئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. تاسو ته درنو ملمالو ته او عامدارنګ درنو اوریدونکو ته د دې خوشاله مسته چې متاسفانه د کوم تحول چې افغانستان کې راغی تیر کال، د غینه وروسته اقتصادي وضعیت د افغانستان لیک بحران خواته لال زکه چې خلک بی ځای شو او کارونه دی خلکو له لاس نه لال او یو څیرت خلک د وظیفې نه ایست شو او اقتصادي وضعیت په مجموع کې نه ګډوډ شو. نو له دې کبله اکثرا افغانان د بین المللي کومکونو ته نن سبا اړ دي او ضرور دی چې دوی ته دا کومکونه ورسیږي.
بل رامیس پور صاحب خو خو په ونسن کې بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو دغه ډول د بشری مرستو پرستول کې همکاري کوله، په دې ورستوي کې یو لړ محدودیتونه هم ست د ونسن پر بانکي نظام باندې لا هم ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. فکر نه کوي چې د پخوا په نسبت د بشری مرستو د رستوونې چارې ټکنې دي؟
په دې کې اوس ګامونه هم اخیستل شوی دي. کوم گزارش چې د ځینو بین المللي نهادونو لخوا په دې وروستیو وختونو کې نشر شوی دي دا ښیي چې تقریبا په تیر کال کې په 2022 کې په مجموع تقریبا 108 رهنمودي سندونه د حکومت لخوا په دغه عرصه کې صادر شوی دي چې مؤسساتو ته او د هغوی د کارونو د هغوی د مالونو د انتقال او په دغه موضوعاتو کې دوی داسې رهنمودونه صادر کړي دي. په دې معنی چې په دې کې یو څه نه یوازې چټکوالی بلکې یو ډیر اوچت توجه هم موجود ده، هم د دولت لخوا او هم د بین المللي تورنې لخوا. بانکونه بند شو، مګر که تاسو د کومکونه وشمیرې له 1 میلیارد ډالر څخه زیاته کومک په دغه موده کې افغانستان سره شوی دي. بشردوستانه کومکونه، ځانګړي هیوادونه ځانګړي کومکونه کړي دي، د روسیې نه نیوله، د ترکیې نه نیوله، تر پاکستانه، ایرانه، نور ملکونه، هر یو په خپل وار کې څه چې د دې لاس کې دوی خپل کومکونه کړي دي. یعنی په دې کې مونږ او تاسو ته یو ډېر تحرک هم ګورو، خو فقر او بې وزلۍ او بیکاری او تعذیرات چې په افغانستان کې اوس موجود ده، نو هر څومره چې دا کومکونه کېږي بیا هم یعنی کفایت نه کوي. خلک هم په دې باندې اوس یو رقم معتاد شوي دي او دا ډېر بد حالت دي، دا کوم ښه حالت نه دي.
بل رامیس پور صاحب، تاسو را سره وو سید غرز شرف زوی صاحب، ځینې اوریدونکو هم زنګ وهي، اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې ترشنه اسمان لاندې اونیزه پروګرام تا غوږ یاست. نن په افغانستان کې د بشری مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کوو. د افغانستان لابیلا بیلو برخو اوریدونکو زنګونه وهلي دي، په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل اوازونه ثبت کړي او شکایتونه کړي دي چې د بشری مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. وسم د څو اوریدونکو اوازونه اورو چې د دوی پر همدغه شکایتونو راڅرخي.
زموږ دا پیغام دی چې د ادماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلی. هر کله چې راشي هغه دا سني خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. وخت کې زه ورله ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېرې بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز تر لوړو مکالمو مقاماتو پورې ورسیږي.
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره، دلته د مرستې چې راسې کله مې یو دغه ته ورواستې، ولسوال ته ورواستې، ولسوال مې د کلي ملک ته ورواستې، ملک مې د کلي ملا ته ورواستې، ملا ته چې راسې ملا غلا کې. نو نه پوهېږم اورې چې د مرستې تاسې هغو خلکو ته ورکوي او چې هغه مستحق کسان یې، او که نه ورکوي مستحق کسانو ته او ګرده پر خانانو ویشي بیا سره وویشي. وروره، تر دې باندې دا مخه وایاست چې موږ مرسته وکړو، موږ دا مه وایاست چې موږ کومک وکړي، دا مه وایاست د نړیوالو ته اورې چې زموږ عوام د لوږې مري.
اورم، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه مرستې چې دي په سم توګه باندې نه کېږي، یا د متکي او مسؤل یا مشر یا قومي مشر یا ملک یا میرا، او دغه سره لاسلیک دي. بس ټول کسان تر کې چې د دوی خپل خوښي مزد یلمن ولایت ته مرجع ولسوالۍ د کوم د سیمې څخه د معلومات ترکو.
تاسو خور د یلمن د بلند د سیمې څخه دغه پیغام در پرېږدم. اله کوم چې ما پیغام نشر کی، ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې دا د مرستې دی به چې دا په شفافه ډول د غسی به بخوار غریب به مرکسي، او کدا نسې دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور د کښېږ دی کښېنې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سره وبیریږي د خوار د غریب شرا دی په ځان نه پسې کې لکه تیر حکومت په ځان پسې کړل.
ما دغه لوړپور چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته د مرستې راځي، یعنی د کارټونه ویشلي، دغه کارټونه هغه زړه کارټونه چې ورکړي یار په ماجد باندې دوه دوه کارټ ورکړي، هغه ته 15 شپږ واره ورکړي. نو په ماجد کې خلاص مسکینان، نو دا به چې لاس نو نوي کارټونه وویشي، دا ولې زړه کارټو ولاته بیا ورکړي بیا ورکړي.
زه د غور د ولایت تیوري د ولسوالی ما نو د مزرغ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسی چې د مسره روانه ده یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلک کې شي نو مسچې د خور غریب ته نه رسی.
د ځینو اوریدونکو نظریات مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي انتقادونه کول. ځینې نور اوریدونکي په لاین کې دي، د دوی نظریات به واورو. وروسته به عرفان الله شرفزوی او عبدالله احرار رامیسپور ته راسو. اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده ترشنه اسمان لاندې پروګرام. بله مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیر مننه ورور تاسو سلامونه، او د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او ریدونکو ته ملمنو ته فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه.
نابینا صاحب مهرباني وکړئ، تاسو همیشنۍ اوریدونکو یاست، د پروګرام د موضوع په اړه تاسو څه وایست؟
ډیر مننه، خسته موضوع م انتخاب کړی دا تل تاسو دغه موضوعګان انتخابوي، خو بدبختانه باید وایو چې مسولین ورته توجه نه کوي. د غمرست واقعا په شفافه توګه نه ویشل کیږي، او زه خپل چې دلته د لغمان کې د نابینانو د ټولنې مسؤل ما، هر یو ارګان ته ما مراجعه کړې ده، سری میاشتې ته مې مراجعه کړې ده، نور ارګانو ته مې مراجعه کړې ده، نو هیڅ هم زمونږ غږ نه دا اورېدلی. زه خپل د نابینان ټولنې مسؤل ما، او نابینان ډېر بې وزلي خلک دي، دوی کوم کار روزګار نشي کولای، هیڅ هم نشي کولای. خو مګر بدبختانه باید ووایو چې دوی هغه خلکو سره مرسته کوي چې دوی سره واسطه ولري، دوی سره پی سوګو پیژني، کوم اقتصاد دی او کا دولتي ادارې دي، دواړه البته هم د سيدي یواد دي. حوادث او د طبيعي حوادثو ریاست یو سو یو دوه ځلې دا نابینانو سره د سیو ناچی د مرسته کړې ده. نور په لغمان کې هیڅ د سي دولتي ادارې یا دبليو اف پی خپل موسسه
نابینانو سره تاسو خو خپل ریاست هم لري، ریاست تکل چ ورزي په دې برخه کې هغه ستاسو د سنځ په
شهیدانو مالونو چار ریاست خو یوازې مغه کلنۍ حقوق چې د مالولینو ده امغه ورکی، نور د خاص کوم مرسته نه کوي. هغه د سیو ناچی پیسې چې په هغه باندې د یو کورنۍ گزاره نه کیږي، یو تقریبا 15000 افغانۍ یو مالول ته په میاش کې دی ورکی، چې 15000 افغانۍ یو بوجوړو یو بوشکا غوړیم پینې کیږي، نو دا ډیر کم دی. خو دغه کوم موسسات چې دی دغه دغه سرویګان چې کوم کې دا په شفافه توګه نه دی، او دا په غیر شفاف ډول دی.
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکو هم پلان کې په دې خاطر چې مصرف یو نسی، دوی ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبري کوو. ستاسو اوس خبري ژ مهرباني.
سلام احمد، السلام علیکم ملمنو، سلام افتاد، سلام.
وعلیکم السلام مهرباني.
دلمن ولاد د ګریس ولسوالۍ نه میاړي کني ولدا د موسو په برابر کې موږ هم د شکایت لرو. د ټول طالبانو مشرانو سوال مده شیخ تاسو دا غوښتنه ده چې دغه بعد دا سړی ورته وټاکه چې په سم سړي ته ورکوه، چې دا اوس یا ملکان وړي مال دل د سړی چې په ولا کې په 15 کاله ته خپل بوجه تمامه کې دغه راوړي، دا مسکینان ته نه رسیږي.
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکی که په لاین کې هغوی ته ورزو، یو اوریدونکی را سره د مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام، مننه. مهرباني وکړئ د پروګرام د موضوع په اړه ستاسو نظر اورو چې څه وایست. ډېر مننه ستاسو آواز ډېر صفه نه و، خو دومره مو واورېدل چې له کونړ څخه مو زنګ وهلی وو. تاسو هم شکایت درلود، عین شکایت چې مخکې ځینو نور اوریدونکو مطرح کړ. بل اوریدونکو هم پلان کې دی، دوی ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام. وعلیکم السلام مهرباني.
پاساریم له پچا
ما مهرباني وکئ، ساسا وځو.
دا د مړو سپاره د زمر ته ویه ما دا نړیوال یا د انتظاران دا کوم سیمونه تر اجدا ته مو باندې ګرام ملامت نه یی. ملامت مجھے خپل ہے چې زکه دې ته درمو کوي چې ما چې مرته ناس یا غیر انټرویو تر اخلي هغه بعد مرته یې چې غریب یا ما سهار او ما شام نه لرم هغه غریب خو یې لري تا کاردار ته نه رسیږي دا یو خبر او زما خبر دادا احمد پکیا کی ضرورت ولا سوال کی دا چې مرا سوي سوند باندې دا مثلا مخته دبليو پی کارتونه راکړي دي مخته یو کورو باندې یو کارت راکړی دا او دا چې کورونه ست کې چې دیغو دیو کورو په سر باندې دوه کور دلته دي نور ټول په پاکستان کې همدارنګ که تخمونه نه راشي که هر شی راشي نو کونډه در سره وي شي نو هغه کاردار ته نه رسیږي
ډیره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو د اسکایپ لاري را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو د ستاسو آواز اورو
سلام علیکم صالح صاحب جوړی په خیره
مننه مننه
صالح صاحب د مرستې په اړه کوم دوه چې په کونړ کې د بشری مرستې به وشل کېدې د مخ کې مونږ چې سره نور ملګرو ته بشری مرستې ورکړې شوې $100 دغه مرستې مونږ چې په د کونړ د غازی آباد او د ناړۍ ولسوالۍ دغه مهاجرون چې په دغه سقوط په دغه کې په مرکز اسداباد ته ورغلي وو او په دغه کې دغه مرستې چې مونږ سره کومې چې دغه موسساتو کولې $100 اول سر کې $215 بیا هغه چې هغې نه پس دې $100 شروع کړې چې $100 شروع کړې دغه کې لانجه راغله مونږ داسې واورېدل چې د مجاهدینو او تر موسساتو ترمنځ جګړه شوې د مجاهدینو غوښتل چې $300 مونږ ته راکړي نو بیا چې مونږ وروسته مشري مرستو ته وغوښتلو چې مونږ ولاړو مونږ ته یې $420 راکړي نو ولې دې مونږ ته د خارج نه او د موسسو څخه مونږ ته مرستې کېږي نو طالبان او مجاهدین دې ولې زمونږ مخنیوی کوي باید دې مونږ د دې هیواد بچیان او مونږ ته دې مرستې برابرې کړي نو دې مونږ نه د شانتي مرستې اخلي نو مونږ به څه وکړو اخر بې وزلی خلک
ډیره مننه ستاسو دغه تبصره هم واوریدل سو بل اوریدونکو ته هم ورزو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ تاسو ته تماس
وکړئ
مننه کور ودان تاسو آواز اورو
السلام علیکم د نړۍ مېرمنو ته وایي نظر بیا دا غوړي زده وایم چې دا مشکله نشي دي د ټلیفون واسطه لري دیو کارت واسطه لري دا مړو ته چې ورکی بره بس دا شکایتونه بل نه څه دا شکایتونه ټول دا مړو خلکو د خوایي مشکله خو واسطه نه رسیږي
ډیره مننه تاسو ته سره هم وريده لسو بل وريدونکو ته ورزومې ربانی وکي ازادي رادیو ته
السلام علیکم
وعلیکم السلام ربانی
عبدالرحمن
منګرانه
اوري ډیره مننه تاسو وعلیکم السلام ربانی
صالح صاحب ما غوري سلامونه مې قبول کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ربانی او ابرو تاسو اوس
صالح صاحب خبره خدا په دغه کومکو پر اسولو کې جهان ملامت نه دی جهان کسره میشته ک یونیسف ته ک نشار دی ک نشار د نورې مسیری هغه خپل مسولیت ادا کړی دی یو خو موږ افغانان دغه کومکو د خلک مختکو ملي ژوند بل دغه کومکونه پر واسطو تقسیمیږي او بل وجدار چې دا کومکونه چې دلته راشي ور مشته 15 کاټه یا 18 کاټه ورکی دا د مقصد باندې پر قوم باندې تقسیمیږي کدی شکوري کڅو سلوي شکوري نو پدې کې هغه غریب هم دغه قدر حسابوري هغه بای هم دغه قدر حسابوري نو دغه بای نه وایي چې دغه شی ماته آرام دی ماته نه کیږي ماته مرا کو دا د کندو د یتیمو د مستحق کړی دا کوم کنه په دغه شکل باندې کیږي او بل خبره دا ده زموږ غرسنه د جهان صدا ده کچیر دا کوم کنه زموږ سره واقعن کیږي او موږ مستحقین یو دا کوم کنه په دغه شکل وسی چې هغه کسان چې کنده د یتیم دی مسكين دی د بزاعت دی او ته باید بلای وځ کوم کوشي او دا کوم کنه باید غزوانانو ته په مقابل کې د کار وشي هم به موږ پروژې پولیس هم موږ سره کار جوړ شي هم موږ ولی او کار ولشي هم به دا کوم کنه په مقابل کې د کار وشي چې د بای زوی د کار نه کوي د غریب زوی کار کوي او بل خبره دا ده لکه نورانی نابینا سره په یم نوراجي شو ول ډیر ښه خبره وکړه دا اوس دی خلاصو دي مالولین دي 15000 اخی موږ اوس نوې سعود کړی موږ په دې شل کال کې د مالیت کې تمشه نه درلوده ما نه واخیسته په خاطر دې مونږ نه واخیسته چې حالت دروغ ما ونه ویل شوت یو ورنه کې هلته خدا خبرې وینو جله به بل نه سره کو اوس موږ ته د مالولیت په حساب باندې د میاشت 3000 معاش راکې نو وخت 3000 روپۍ تاسو ګورئ چې یو قاضي 8000 معاش اخیو معلول یا وروند یا شل یا نابینا هغه درې زره معاش اخي. نو د ړنده مینه مجبور دی ګدایي ته لاس واچوي، که ګدایي هم څوک نه ورکوي هغه وروند بیا مجبوره دی یا شل مجبوره دی چې د مساجدو په خوله کې کښېني ګدایي وکړي. او بله خبره دا ده چې موږ چې هلته ورغلو دوی د استعداد پوښتنه د چا نه کوي چې ته څنګه معلول یې، ته حافظ یې، ته ملا یې، ته مولوی یې، ته یو وخت کې استاد یې یا نه وې، یا څنګه معلول یې، یا په درې زره ستا ګزاره کېږي که نه کېږي.
ډیره مننه قاری پښتون صاحب، ستاسو نظر هم اوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورځو، که بل اوریدونکی نه یې شرفزوی صاحب ته ورځو. شرفزوی صاحب بخښي چې تاسو یو څه انتظار پاتې سوئ. دغه ډول تورونه وخت نه وخت لګول کېږي شرفزوی صاحب، څه فکر کوئ چې واقعا به دغه بشري مرستې چې له افغانستان سره کېږي مستحقو کسانو ته نه رسېدلې؟
صالح صاحب، په عموم کې سړی ویلی شي چې په ځینو سیمو کې ډېر کله د شفافیت شتون ونه لري، خو چون زه د سرې میاشتې په نمایندګۍ ویلی شم چې په سره میاشت کې اوس بشپړ شفافیت شتون لري. دلیل یې هم یو دا دی چې سره میاشت هېڅکله هم د کلي له ملا څخه، د کلي له ملک څخه، یا په کلي کې له کوم بل باروسوس څخه د اړمنو او د پېښ ځپلو لیستونه نه ټولوي.
بله شرفزوی صاحب، ستاسو تماس پریسو او تخنیکی همکار هڅه کوي چې تاسو بیرته راروخ کی. عبدالاحرار رامیسپور ته ورځو. رامیسپور صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دا شکایتونه به څه فکر کوي چې ټول به واقعي که نه، ځینې کسان به ممکن مایوسه سوي وي یا به زیاتې نورې غوښتنې لري چې د دوی غوښتنه نه دي پر ځای سوي او تور لګوي چې بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته نه رسیږي؟
متاسفانه زما له هانده تر هغه ځایه چې شخصا هم په دغه موضوعات ښکېل وم مخکې او د خلکو سره هم په تماس کې وم، دا موضوعات متاسفانه شتون لري او خلکو مستحق دي چې دا خپل غږ اوچت کړي. متاسفانه دغه سلسله د سروي چې ده د پخوا زمانو څخه راهیسې چې افغانستان دغه کومکونو باندې محتاج دي، تقریبا شل کاله مخکې هم موږ هم داسې یو حالت کې وو. نو دا په یو سنتي طریقه باندې جوړ شوي دي چې دغه سنتي طریقه متکی په دې دي چې باید وکیل د گذر، ملک، قریادار، د شوراګان، د محلي شوراګانو مشران، باروسوخ افراد خپل کسان معرفي کړي، یا مؤسسات هم په دې کې ډېر نقش لري چې دوی کله چې سروې کوي خپل هغه علاقې ور سیمو ته ځي او د هغې ځای نه کسان خوښوي. نو دغه سنتي او هغه عنعنوي سیستم چې د مخکې نه تر اوسه پاتې ده، دا کوم کارایي نه لري. په دې کې خلک شکایتونه ډېر لري. نو په دنیا کې نن ورځ هر وخت هر مؤسسه یا هر نهاد چې دي دغسې یو غټ پروسه چې هغه باندې بازبینی کوي، هغه باندې تجدید نظر کوي، یو داسې لارې چارې ورته جوړوي چې د خلکو قناعت هم حاصل شي او هغه کوم هدف چې د برنامه ده، د پروژه ده، هغه هم پلی سي. نو په دې اساس په دې کې یو بازبینی یا له سر نه تجدید نظر کول ډېر مهم ده. داسې یو میکانیزم باید رامنځته شي زما له نظره، او خلک هم په دې کې خپل نظریات مخکې ما سره شریک کړي دي چې په دې کې باید اولویت بندي وسي. هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغه باید مخکې له مخکې نه د هغې نه یو لیست، یو سلسله به جوړ شوي وي هر منطقې کې، هر سیمه کې چې څوک مستحق دي. اوس مثلا تاسو فرض کړئ دغه ورونه چې دوی هغه کسان دي چې معلولیت لرونکي خلک دي، دوی باید یو اولویت واوسي. د دوی معاشونه خو د دوی ته کفایت نه کوي. یو معاش هېڅکله په افغانستان کې که هغه استاد و که هغه مامور و که هغه رئیس و د هغې د ژوند کفایت نه دي کړی. همدغه وجه و چې خلک اکثرا دغه مامورین طبقه چې فساد ته مخ کوله. نو په دې کې دوی هم ګرم نه دي، یعنې د دوی معاش کفایت نه کوي. نو دغه سروي چې مثلا کېږي د مؤسساتو لخوا په دې کې باید یو بازبینی وشي. داسې یو قوي نظارتي میکانیزم باید جوړ شي چې که چیرې د هغې نه سرغړونه کېږي، یو مؤسسه سرغړونه کوي، یا مثلا هغه په محل یا په سیمه کې خویشخوري رامنځته کېږي، یو څوک چې مخکې کارت درلود، مثلا اوس زمونږ او تاسو اورېدونکو ویل چې هغه کسان چې په جومات کې دوه کارتونه ویشل کېده، هماغه زاړه کسان ته بیا کارتونه ویشل کېږي. نو حالان دا چې په یوه کلي کې کېدای شي چې دوه کسان مستحق ونه اوسي، لس کسه اوسي، شل کسه اوسي، کېدای شي په تناوبي شکل یا په دوراني شکل دغه کارتونه که یو کرد یو کورنۍ ته ورکړل شو، یو دوه میاشتې وروسته یو بل کورنۍ مستحق ته ورکړل شي، یا که چیرې د مستحقینو کچه ډېر وي نو کېدای شي چې هغه د کارتونه زیات شي هغه منطقې ته. نو په دې کې چې تر هغه وخته یو بازبینی ونه سي او داسې یو ښه میکانیزم چې د خلکو قناعت هم پکې وي او کارشناسان و متخصصین نظروي هم پکې وي، عدالت هم تامین سي، حقوقي وجوهات هم په نظر کې ونیسي، دا ډېر مهم ده. د سرامیاشت مثلا اداره چې اوس دوی وایي چې مونږ د ملکو د قریادارو د دوی له لارې نه خپل سروي نه کوو، دا ډېر ښه پروسه ده. فکر کوم چې په دغه مرحله کې ځکه چې دولت کې فساد کچه نن سبا کمه شوې ده، نو کیدای شي دولت په دې کې ډیر ښه رول ولوبولای شي. د ماتسو په پرتله
ډېر مننه. د سری میاشتې پخوانی مشر ډاکټر انیلا مبارز هم رخصوله. میرمن مبارز، ستاسو وړاندیز څه دی په دې خاطر چې بشري مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسول سي؟ کوم میکانیزم باید دغه نړیواله ټولنه په پام کې وساتي، خصوصا هغه نړیوالې ادارې چې غواړي له افغانستان سره د دوی بشري مرستې دوام پیدا کړي؟
مننه تاسو د بلنې نه، او تاسو ټول اردوونکو ته د ما خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. همداسې چې ټول خبر یاست، تاسو په افغانستان کې ډېر سخت حالات کې ژوند کوي افغانان، او نه یوازې هغه پخواني مشکلات چې خصوصي وچکالي او یعنی طبیعي حوادث، او اوس متاسفانه اقتصادي وضعیت دونه خرابه شوې ده چې ډیری خلک په بېوزلي او بېچارګۍ اخته شوي دي. زه خو په اول سر کې داسې فکر کوم چې که چېرته موږ یوازې بشري کومکونو ته دوام ورکړو او د انکشافي پروژو په هکله باندې هېڅ پام ونه نیسو، دا یوازې چې دا مشکل رفقیږي، نه ځکه چې خلک ډوډۍ ته همیشه ضرورت لري، هر ورځ باید ورته ډوډۍ ورسیږي، صحت ولري، او دا دوه ټکي ډېر مهم دي. نه خلاصیږي نه، بلکې لا زیاتیږي، او سکل خو تیږ سو. متاسفانه چې که چېرته ستراتیژي په عمومي شکل باندې تغییر ونه مومي، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. دا مهمترین شاید چې باید کې فکر وشي په نړیواله کچه باندې. د ما تجربه هم دا ده چې دغه پالیسي چې یوه پالیسي ده چې په نامه د هیومانیتارین ډیولپمنت نیکسس نومیږي، چې یوازې بشري کومکونه نه، بلکې په څنګ یې انکشافي کارونه وسي چې خلک وندم واخلي او کار ورته برابر شي. دغه پالیسی متاسفانه چې پر اوسه کال تطبیق نشو. ټول هغه هیومانیتارین مؤسسات چې دي په دغه پالیسی کېږي او کولای شي چې دا پلی کړي، ډېره مهمه ده. که چېرته تاسو ته ارقام ورکړم، د 8000 تر 9000
متاسفانه چې د نیلاب مبارز ټلیفوني تماس پرې سو، تخنیکر به بیا هم څه کوي چې هغې سره تماس ونیسي. ازادي راډیو د اوریدونکو نظریات هم د خپل فیسبوک پر پاڼه غوښتي دي چې پر همدې موضوع ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. حبیبي افغان لیکلي، د ټولو مرستو یو ځای کېدل اړین دی، بل دا چې د مرستو لپاره باید یو ځانګړی کمیسون تاسیس سي، او دغه کمیسون باید بې طرفه وي. غلام رسول سلیمان خیل لیکلي چې غریب تباه دي، نور څه نه وینم په افغانستان کې، مرستې کیږي خو مالکان په خپل کې د خبره سره ویشي، هغه کیسه د خو مالکان نسته، اوس نور خلک دا کار تر سره کوي. نصیر رسال کلی د مرستې ټوله طالب پلو د غرض د کلی مالکانو، او د خبره چې نور هو کسانو ته ورکول کیږي چې دوی سره اړیکې لري. وحید الله عبید لیکلي ټوله مرستې د اړیکو پر اساس، او طالبانو خپل نمونه لیکلي دي، دوی اخلي ک ثبوت هم غواړي. اوریدونکو غوښتنه کړې ده چې لننګرهار څخه کولی سي ثبوت راوستوي. د خبره چې نقدي مرستې هم چې کله کیږي، همدغه کسانې په خپلو کې سره د فوټبال په میدان کې ویشي. دا د اوریدونکو نظریات و. ځینې نور اوریدونکو په لاین کې دي، په څو شیبو کې دوی ته هم ورزو. میرمن مبارز، تاسو خپلې خبرې بشپړې کړې، مخکې مو تماس متاسفانه چې پرې سو، مهرباني.
او بخیر باندې ما ویل چې د وڅاو تر ناسته وزره جاب، یعنی کار، متاسفانه په افغانستان کې لنسه تللي دي، او دا ډېره مهمه. وڅاو وزره چې واخلو کسان چې بزګر شوي دي، دوی تقریبا شپږ میلیون کسانو ته دوی ورکاو چې یو سره یو په افغانستان کې وکړه. نو زما پهان اولویت دی کړی چې عاجل جن ترجمه دا هوته وزاره کسان چې وزګار شوی دی ورته کار پیدا شي او دا امکانات بالکل شته دی او د امریکایان اورګنایزیشنو یا مؤسسات لخوا د کولې چې کار وکړي مثلا اور کی پل پل چیک دا شین جوشی اور کی شرکتونه د تجربې دا خلک چې دوه وزاره کسان دوی هم درس لوستي دي هم سکین لري هم کار کړی دي او دوی کولای شي چې د ترجمه په خپل خو د لري موږ وایي خلک په خپل خو د لري خو درو دغه یعنی کچته ناس او زروي چې یو دی پی ویني چې ايلو دې دې تر ناس او زره کسان او دې دا خو به شي تقریبا د شپږ بلونو کسانو نه زیاتره دغه په اوږه په دې وځلای او په مشکلات اخته کوي نو دا به شي ایمرجنسي د کار دي بل راځو په مؤثر تلزی پاک لبان دزی بالکل موافقه ما چکه چیستا داغا خلق چه زن تا نشان وی مثلا ده گزر وکیل دی یا ده ارباب دی یا خان دی یا هر سو کچه دی اکثر هم کوخه که چه خلق خلوان تا کمک وکی ولی دا په دې لپاره دا چې دا خپلوان د دې خپلوانو بیچاره ګاندي ټول خلک متاسفانه په یو جبري فقر باندې بالکل پیلا شوی دي دا د عزیزات چې دا باندې دا په افغانستان باندې راغلي دا یوازې حکومت امارات اسلامي باندې تاسیس کړي او افغان خلک باندې تاسیس کړي او افغانان ځواب ورکړي او افغانان به چیرې باندې مجازات شوي دي زه د سینیاشت سره بالکل نوې چارواکي سره بالکل موافقه یم چې دوی باید چې دوی خپل فعالیت کوي د ولوس د ملک د دغه خلکو لارې نه نیسي ما خپل اورېدلې دي چې په یو کور کې تاسو د په کابل کې د کورونه چې پکې مثلا لږ دوه فامیلونه ځوان کوي او یو وکیل لري هغه وکیل خپل خپلوان پولیس کې ورکړي دي اما دغه د کور چې مسؤلیت درلوده د هغه نوم نه دی ورکړي دا ډېره بده خبره ده اما مشکل هم شته ده نو باید چې دغه بشري مؤسسات فعال وکړي او بله خبره دا ده چې د مؤسسې ببخشي د بشري مؤسساتو د ځینو خصوصا د ملل متحد د مؤسساتو د رننګ پاس د ښې جګه ده چې باید بررسي شي.
ډیره مننه نیلا مبارز. د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب هم را سره دی. حبیب صاحب خبرونی ته شرغلاست. ستاسو نظر به وورو چې څه فکر کوئ چې دغه بشری مرستې کول استې د خلکو د اقتصادي ستونزو له حل سره یو څه مرسته وکړي؟ حبیب صاحب اوس موري د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب. حبیب صاحب ستاسو آواز راځي؟ زما آواز اوري؟
زما اوري تاسو
اوس اورو. ما دا پوښتنه وکړه حبیب صاحب چې ستاسو نظر څه دی چې دغه بشري مرستې چې د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا کیږي په افغانستان کې د خلکو د اقتصادي ستونزو له حل سره څومره مرسته کولی شي؟
مننه. د هیواد اقتصادي وضعیت په کتو سباند یو کال رئیس د افغانستان سره نړیوال بشري مرستې ګټورې تمام شوې دي. که څه هم ملګري ملتونه دا مهال افغانستان سره یوازې د بشري مرستې په برخه کې همکاري کوي او دا پروسه د پیس تر اوسه پورې مستقیماً د ملګرو ملتونو د سازمانونو او دفترونو له لارې د دولتي ادارو له مداخلې پرته په مستقیم ډول ترسره شوې دي. زمون نظر د اقتصاد تحرک او د بیوزلۍ کمول لپاره هر هغه اقتصادي مرستې چې وګړو ته ورسي اغېزمنې او ګټورې دي. او تاسو هم بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اوږده سابقه لري او په بیلابیل لاملونه لري چې په هېواد کې د بیوزلۍ یو مهم لامل د بیکاري لوړه کچه ده. نو له همدې امله موږ هڅه کوو چې د ملګرو ملتونو او ادارو او د مختلفو غیر دولتي موسسو د لارې د بشری مرستو تر لاسه کولو تر څنګ د هغه پروژو پروګرامونو په پلي کولو کې هم مالی حمایت او مرسته وکړي چې په هیواد کې یو شمېر خلکو ته ځایني یا لنډمهاله کار زمینه برابر شي، تر څو په ملي او محلي کچه د بېوزلۍ د شدت مخنیوی وشي. دا چې بشری مرستې په ټوله کې هغه ایمرجنسي او داسې یو حالت ډېرې ګټورې دي، خو د اقتصادي مؤثریت لخوا تاسو بهتره معلومه ده چې بشری مرستې نشي کولای چې تر ډېره حده هغه اقتصادي مشکلات په جامعه کې حل نو له دې کبله که د دغه بشري مرستو تر څنګه په هغه پروژو باندې هم یو څه تمرکز وشي چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي، نو د اقتصادي ګټې به لا ډېرې وي.
بله حبیب صاحب، د دغو مرستو یوه برخه په نقدي ډول خلکو ته د مرستو ویشل دي، دغه هڅې تاسې څنګه ارزوئ؟
په کار ده چې د کارموندنې او تولیدي سکتورونو ته لومړیتوب ورکړل شي. که چېرته همدغه پروګرامونه یا دغه پروژې داسې یو رقم تنظیم شي چې د هغه خلکو ته چې مستحق دي ولیکن د کار ځواک لري یا نیرو لري یا داسې خلک دي چې کولی شي کار وکړي، نو که د یو کار په مقابل کې دا کومکونه وشي د دغه نقدي مرستو او یا د بعضې هغه د خوراک او نورې قسمي سبسډي هغه پر طلبه د مؤثریت ډېر وي، ځکه چې دلته مونږ مختلف ظرفیتونه شته او د کار ساحې هم ورته کیدای شي چې اړونده وزارتونه ورسره همکاري وکړي. دغه موسف سره مونږ د کرنې د بڼوالۍ د مالدارۍ په سکتور کې کولی شو چې هغه اسانتیا هم خلکو ته رامنځته کړو چې د هغو دپاره هم د کار زمینه پیدا کېږي، هم د هغو دغه معیشت او د ژوندانه په برخه کې به تر ډېر حده تاثیر وکړي. زمونږ د ځکه چې د اویا او پنځه اویا او نه ډېر خلک داسې په مستقیم یا غیر مستقیم په کلي په لرې پرتو سیمو کې په کرنه بڼوالۍ او په مالدارۍ سکتور کې مصروف دي، نو په دو سره دغه موسسې او دغه دفاتر داسې پروژې تطبیق شي چې هم د هغو دغه د کرنیز محصولات ښه شي، هم بڼوالۍ او په ټوله کې د مالداری په سکتور کې هم دغه دغه مصرفیتونه او کارونه چې اخته دي په ولدا هم خوشي او په زمن کې په مختلفو پروژو ورته تطبیق شي، لکه اصلاح شوي تخمونه، داسې کوچني کرنیز فارمونه جوړ شي. تلخونه ډېر اړینې دي په اقتصادي وضعیت یا په اقتصاد کې، دا گرین هاوسونه اړین دي په داسې جوړ شي او د بزګرانو لپاره دا د ظرفیت لوړولو او داسې مسایلو کې چې پروژې تطبیق شي دغه مؤثریت تر ډېر حده ښه وي. همدارنګ د باغدارۍ په سکتور کې هم داسې پروژې تطبیق شي یا داسې لکه واړه فارمونه فارم سالډا د مالدارۍ په بخش کې جوړ شي، د کبانو د فارمونه یا د چرګانو فارمونه، او داسې یو تعداد خلک به هم په کار شي او د دوی عاید به هم ښه وي او داسې یو دایمي یا موقته کار به دوته پیدا شي چې که سبا د امرستې نه وي دوی به په خپلو پښو ودرېږي او هغه اقتصادي مشکلات به تر یو حده پورې حل شي.
ډیره مننه تاسو د اقتصادي مرستو یادونه وکړه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی دوی توانېدلی چې روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي چې زیانګالی دي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي.
اوس مهال په افغانستان کې وروستۍ شمېرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سي چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی سروې ده، او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خبرې شوې. هغه ښایي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې، یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی و د سری میاشتې ټولنې ویاند عرفان الله شرف زوی تاسو ته راځو. ستاسو وړاندیز څه دی په دې خاطر چې دغه مرستې په لورو پرتو سیمو کې واقع نړو کسانو ته ورسیږي، کومه تګلاره باید غوره سي؟
چون هر ټولنه هر نهاد خپل پروګرامونه خپل ترتیبونه لري. افغاني سره میاشت روډ لري چې مخکې له دې چې هغه لري پروډوس چې هانته ورخت وشي واوري ووري یو لارې بند شي، تر له اوسه مرستې ورسوي. دغه پروسه پیل شوې ده، د مرستو جریان پیل شوی دی. چون افغاني سره میاشت د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې نمایندګۍ لري، دفترونه لري، هلته بیا په هر نمایندګۍ کې د افغاني سره میاشتې ګودامونه شتون لري. په همدغې موخه چې لرو پرتو سیمو ته مرستې رسول ستونزمن دي، او په ورختونو کې او په د واورو په ورېدو کې بیا دغه ستونزه نوره هم زیاته شي، لارې بندېږي. درې میاشتې سر له اوسه د مرستو لیږد پیل کړی دی. عموما که د مرستو لیږد په دغه سې وخت کې وشي چې یوه میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې وړاندې ځان ورته ونیول شي، نو په لرو پرتو سیمو ته مرستې رسول اسانه وي، ستونزمن نه وي. خو که کله ستونزه راپېښېږي او د ستونزې په جریان کې اقدام کېږي، نو دا بیا ناممکنه وي او ډېره سخته وي چې لرو پرتو سیمو ته مرستې ورسیږي.
بله ډاکټر نیلا مبارز، بله ډاکټر نیلا مبارز، تاسو تر اوسه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې دوی په پام کې لري ترجمه مخ کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په سلګونه چنه خوراکي توکي ذخیره کړي چې په دغو سیمو کې د ژمي پر مهال اړو کسانو ته ورسول شي، خصوصا هغه سیمو کې چې لارې بندیږي. په دې برخه کې نوري لارې چارې څه دي چې دغه نړیوالې ادارې هغه کول استي غوړه کړي؟
دا خو د پروپوزیشنل یا پیش له پیش څخه زایول یو ستاندرد پروسیجر چې باید وسی. خوشبختانه چند د بریښتي کوي هم سه میاشتې ټولنه هم دغه قسم پروسیجر لري چې خپله همداسې چې وایم څه مو وایه شرف زوی صاحب دوی هم کوي، او دا ډېره مهمه ده. اما همداسې چې مو په چمه کې یو بل ستونزه چې اتمی به رامنځته شي سږ کال، هغه د ګرمولو دپاره هم باید بندوبست ونیول سي چې خلک د سړې نه خدای نخواسته زیانمنه نه شي. دا باید اضافه شي چې معمولا په پکیجونو کې نشته. بلې دا کار باید وسي. اما همداسې چې مو ووایه او د اقتصاد وزارت وایم هم حفیظ صاحب ووایه، فکر کوم چې باید ارومرو همدا اوس بندوبست ونیول سي چې انکشافي پروګرامونه بېرته شروع سي، که نه نو په راتلونکي کار کې دا وضعیت لا هم خرابه شي. که اوس موږ د 15 میلیون کسان اړ لرو، په راتلونکي کار کې دا کچه حتی چې تقسیمات هم نه شي توجیه نه شي، دا به لا هم زیاتېږي. ځکه چې کله چې ډوډۍ ورکوي هغه خوړل کېږي، خلاص شو بیا څه کوي. او خصوصا وچکالي کیدای شي چې نه پوهېږم اوس ارقام نه لرم چې څه رقم د وضعیت تقال به څه رقم وسي، خو دا هم یوه غټه لانجه ده. زما پوهان باید چې وزګاري ونه هڅول سي، هغوی چې خپله کارونه له لاس ورکړي دي بېرته ورته د کار ځایونه جوړ شي، او هغوی په سکتور خصوصي کې خصوصا شته دي. اکثریت کارونه چې یعنی له منځه تللي دي دا خصوصي سکتور، مثلا ساختماني سکتور، مثلا وړوکي شرکتونه، انجیوګانې، یا ټول تړل شوي دي. او په ځینو هغو مؤسساتو کې چې لا خلاص دي، هغوی خپل متاسفانه چې کارمندان ځینې ځواب ورکړي دي ځکه چې زور یې نه رسېږي. نو زه دام خبر یم چې ځینې پروژې شته وي چې حتی کارونه یې پیش له سقوط د جمهوریت څخه شروع شوی وو، حتی هغه دا پروژې انکشافي وي متاسفانه چې در اول سوي دي. دا بېخي غلطه پالیسي ده، او د ټوله نړیوالو نه دغه غوښتنه لرم او باندې غږ کوم چې لطفا خلک مه ځوروئ، خلک مه مجازاتوئ، دا انکشافي پروژې بیرته شروع کړې. حتی زما په هم زه په یو پانل کې وم بینالمللي هلته مې وړاندیز کړی ده چې حد اقل یو غټ پروژه چې افیزابیلیټي خوا یعنی مطالعه شوي دي چې د خوړو د سنبالولو یا خودکفایی دپاره کمک کوي. مثلا یو بند آبدردان ده دا باید شروع سي، هرومرو باید شروع سي، که نه مونږه بالکل په یوه زه واقعا نګرانه یمه چې یوه غټه یعنی بشري ناورین جوړ سي راتلونکي کار کې یا دوه کاله
مننه
تاسو ان شاء الله تعالی چې ویملی
کور ودان نوریدون کتاب بیا هم یادونه وکړم چې ترشنه اسمان لاندې پروگرام ته ورجست د کرکټ نړۍ ته به هم لړن سره ورشکاره کړو. د افغانستان او انګلند یا انګلستان ترمنځ مسابقه 40 دقیقې وروسته پیلېږي. د مهال د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ مسابقه روانه ده. نیوزیلند وتوانی چې استرالیا ته د 201 منډو هدف وټاکي. د درویو لوبغاړو په سوځیدو سره اوس استرالیا هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې نه لوبغاړي سوځیدلي دلی یو سل نه منډې کړې دي. په دې معنا چې استرالیا په 21 بالونو 2 نورو منډو ته اړتیا لري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دای بره واخو مهرباني وکړه ازادي راډیو ده.
مننه کوم مراله سمدی لکندار څخه.
مهرباني وکړه سمدی صاحب تاسو آواز اورو.
مننه کوم دا چې د بشری مرستې زموږ په افغانستان کې بیا په کندهار ولایت کې دلته ویشل کیږي. دا په شفاف ډول سره د مرد مرستې خلکو څخه غوښتنه ده چې د دې کومې مرستې ویشي.
بلې ستاسو اواز صفان نه راځي.
دغه کسان ته دغه مرسته نه ورکوي. مثال په توګه وطن خلک چې یو نفر ته یو
بل استاس آواز متاسفانه چې سم نه راځي کې بیا هم کوشش وکړي چې کله سي ورسته مو آواز سم سي. شرف زوی صاحب تاسو ترازو مخ کې میرمن مبارز یادونه وکړه، ځینی مرستي چې د ملګری ملتونو لخوا په مستقیم ډول ویشل کیږي خورا ګراني تمامېږي. د افغانستان خپل ادارې فکر کوي په دې برخه کې وړتیا لري چې دغه مرستې له دوی څخه ترلاسه کړي او یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی یې ویشي په کمه بیه چې ډیر ګرانه تمامېږي.
بالکل دغه پښتنه څو ځل مونږ هم مطرح کړی دا وختونه شوي هم دا چې هغه مرستې چې له بهر څخه دلته رالېږدول کېږي او بهرني نهادونه بنسټونه په افغانستان کې ویشي دا په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. چې که چېرې دغه په هېواد دننه به خیریه بنسټونو تاثیر نه شته یا ځینو دولتي ارګانونو ته وسپارل شي نو دا په ډېر کم قیمت تمامېږي. ځکه کله چې هم کوم بهرنۍ ټولنه یا ملګري ملتونه مرستې ویشي هغوی د خپلو ټولو کارکوونکو لګښتونه په دغه مرستو راځي. یعنی که چېرته مرسته $10,000 اعلان شوي وي نو دوی کم تر کمه $3,000-$3,000 بیرته د دوی د کارمندانو پر مصارفو لګیږي او افغانستان ته یوازې 6,000-7,000 کم زیاته مرسته رسیږي. خو که چېرې دغه په خپلو افغانانو ته یا سترې میاشتې ته وسپارل شي نو دغه مرسته داسې فکر کوو چې په سلو کې 99 یقیني رسي 1% ممکن د کارکوونکو مصارف شي. نو چیرته 40% کمېدل او چیرته 1% په سلو کې کمېدل ډېر زیات تفاوت دی. خو هم سره مشه دا غوښتنه کړې اوس هم دغه غوښتنه کوي چې کومې مرستې هم نړیوال افغانستان ته رالېږدوي هغه د هېواد په کور دننه بنسټونو ته وسپاري. له نیکه مرغه ځینې ټولنې دغه کار کوي هم لکه مخکې چې ما یاده کړه د ترکیه هیواد خیریه بنسټونو ټول مرستې افغانستان میشته سپاري او افغانستان میشته بیا ویشي. چې هغه عام ترکیه کې میشته خیریه بنسټونو ته د ترکیه سپاري میشته په ښه قیمت او په ښه کوالټي تمامېږي او هم سره میشته هغه ښه په شفافې طریقې همدا ډول نړیوال فدراسیون دی چې هغه هم ډېرې مرستې افغانستان میشته سپاري د المان
بیا بیا هغوی ستاسو له طریقه ویشل کیږي. بلې رامي سپور صاحب تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې په کلیوالو سیمو کې د گذر وکیلان د غرض قومي مشران څه رول ادا کولای شي؟
مخکې خو هم ما عرض وکړ چې د قومي مشران گذر وکیلان دوی خو په سنتي توګه باندې یو خپل نفوذ لري خامخا په دغه کومکونو ویشلو باندې هم دوی خپل نقش ادا کوي. خو کیدای شي چې توی خپل نقش باندې باید یو تجدید نظر وکړي او په مثبت ډول هغه ته بنه ورکړي، ځکه چې خلک دونه شکایتونه لري اکثرا په دې کې د خشخوري مسله، د قومیت مسله، د نژدېوالي مسله، دا مسائل مطرح کیږي چې متاسفانه د وطن هم دغه مسائل خراب کړي دي. نو په دې کې بهتره به دا زما په نظر چې چون د موږ ملک په یو بحراني حالت کې قرار لري، فقر او بېوزلۍ نن سبا بیداد کوي، نو د دې لپاره په هر ملک دا قاعده ده چې په دغسې یو اضطراري حالت کې ځانګړي میکانیزمونه ورته جوړیږي. دغه شی نه یوازې باید یو ادارې ته مربوط وي، باید په دې کې یو ښه په ښه توګه یو جامع کمیټه د هر ولایت په سطحه باندې جوړ شي، دوی خپل اولویتونو باندې کار وکړي، خپل سروېګانې په ډېره دقیقه توګه وکړي، او د غیر قانوني عمل کوونکو څخه دوی جلوګیری وکړي.
کور ودان عبدالرحمن حبیب لندرو څوک کی کراته وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي ستونزو د حل لپاره څه پیشنهاد لري؟
مننه. دا چې ملګرو ملتونه اوس صرف دغه د بشر دوستانه مرستو، انسان دوستانه مرستو تر عنوان لاندې افغانستان سره کومک کوي، مونږه پیشنهاد دا ده که چېرته همدغه مرستې د داسې وړو پروژو په خالص کې جوړې شي چې هلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي، څو هغه اقتصادي معاصریت تر ډېرې وي، ځکه د فقر هغه عمده عامل په افغانستان کې د بېکارۍ د کچ لوړه درجه ده یا لوړ ارقام دي چې تاسو نو تاسو باید وویل شي چې دغه بیرنۍ مرستې یا بشر دوستانه مرستې یو ملت په خو نه شي درولی، لیکن د یو څه وخت لپاره ژوندی ساتلی. نو زمونږ هیله دا ده چې د دغه بشري مرستې د ادارې د دولت د وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ او د یو میکانیزم په درلودلو سره په داسې پروژې یا هغه وړې پروژې تدبیس شي چې دلته د خلکو لپاره خوشکلي په باندو کې، په اطرافو کې، په لرې ناحیو کې د کار زمینه برابر شي،
خپل روزګار په خپله وچلوي. ډیره مننه د پروګرام له میلمنو څخه د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب، د سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی، د بشري حقونو له فعال عبدالاحرار رامیسپورو، دغه راز د سری میاشتې ټولنې پخوانی مشر ډاکټر نیلاب مبارز څخه په پروګرام کې برخه واخیسته. په لنډو کې د کرکټ یادونه کوم چې د افغانستان او انګلستان مسابقه 4 دقیقې وروسته پیلېږي. په بل مسابقه کې نیوزیلند وتوانی چې د 9.9 منډو په توپیر سره استرالیا ته ماتې ورکړي.
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، رسولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر، رسولم وو زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی، دوی په گودر لگی دلی اورن دی خبر، څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، رسولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر، رسولم وو
دکور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو